په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د شاین بونیرې مو تاسو ته دغه یو ساته خبری خبرونه کې هرکلی ویم. په دغه خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو افغانستان سیمې او نړۍ نه یو شمېر راپورونه او تفسیرې لرو، خو ړومبی بشیر ګواښ له ورزو چې د دې وخت خبرونه وو.
کراچی کې یو بمی چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. افغان او پاکستانی چارواکي وایي چې په سیمه کې د امن، اقتصادي پرمختګ او تجارت د پراخولو لپاره به شریک کار کوي. او پاکستان ته د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو سفر ځنډیدلی دی. دا خبرونه تفصیل. کراچی کې په یوه بمی چاودنه کې درې کسان ووژل شول. پولیس چارواکي وایي نن سهار هغه مهال د اورنګي ټاون په فقیر کالونه کې یوه چاودنه شوه چې رینجرز ځواکونه په سیمه کې د لټون عملیاتو باندې بوخت وو. د بم ډسپوزل سکواډ یو چارواکي عبد سلیم د پیښې وروسته خبرلارانو ته وویل چې چاودنه کې څلور کیلو چاودیدونکي مواد کارول شوي وو او له کبله یو کور په مکمله توګه ویجاړ شوی دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. اسلام آباد کې پرون مازګر ختم شوی د آسیا زړه د استنبول بهیر کانفرنس کې پاکستانی او افغان چارواکو وویل چې په سیمه کې د امن، اقتصادي پرمختګ او تجارت زیاتولو لپاره به دوه اړخیزې اړیکې پراخوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې پرون ویلي چې دې کانفرنس کې د خوښو 14 ملکونو د بهرنیو چارو د وزارتونو چارواکو برخه درلوده. دې غونډه کې د افغانستان په اړه دغه لوی کانفرنس لپاره د تیاریو خبرې شوې چې تمه کیږي د دې کال په اخر کې به اسلام آباد کې جوړیږي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون دې کانفرنس کې د خپل هواد دا خبره تکرار کړې چې وایي افغانستان کې د امن راوستلو لپاره به پوره مرسته کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی بیا له غونډې وروسته خبرلارانو ته وویل چې دغه ناسته د سیمې د ثبات لپاره مهمه ده. پاکستان ته د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو نن کېدونکي سفر د دوه ورځو لپاره ځنډیدلی دی. د انټرفاکس خبری اژانس تر مخه د لوکاشنکو ویاندې نتالیا ایز موینت ویلي دی چې د دې ځنډ وجه د لوکاشنکو د مور وفات دی. د مخکې تر دې چې پاکستانی چارواکو ویلي وو چې ولسمشر الکساندر لوکاشنکو به د پاکستانی ولسمشر او وزیر اعظم سره خبرې کوي او په بیلابیلو مسلو او موضوعاتو باندې به تړونونه او تفاهم لیکونه هم امضا کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي اوس وخت رارسېدلی چې پاکستان پر خپلو هغه ژمنو عمل وکړي چې افغانستان کې د سولې راوستلو په لړ کې یې کړی دي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو مشر حبیب الله فوزي نن مشال رډیو ته وویل چې دې وروستیو کې د هغو طالب مشرانو سره د مذاکراتو لپاره کوششونه ډېر کړي دي چې نیغ په نیغه د جنګېدونکو طالبانو سره په تماس کې دي.
دلته په داخل افغانستان کې څه تماسونه شته، همدارنګه د کوټې د خلکو سره تماسونه شته، خو زموږ د سولې د عالي شورا هڅه به دا وي چې د طالبانو سره نیغ په نیغه مستقیم مذاکرات پیل شي. پاکستان له ډېره وخته د افغانستان په ځایو کې شریک دی، د جهاد له زمانې را دې خواته مجاهدین حکومت کې طالبانو، نو د هغوی همکاري خو به د سولې په مسله کې ډېره ضروري وي.
تیرونه په چین کې د پاکستان د جاسوسي ادارې ایسای په مرسته د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمن د خبرو رپورټونه راغلي وو. افغان او پاکستانی چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي سره له دې چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پای ته رسېدلې، خدای هوا تر اوسه هم یو خطرناک ځای دی. اوباما پرون په ویرجینیا کې د جګړې د قربانیانو یاد ته د درناوي په مراسمو کې وویل چې په افغانستان کې د پاتې امریکایي ځواکونو ډېره برخه باید راتلونکي کال تر پایه له دغه هېواده ووځي. دا مال خوښه 9.5 زره امریکایي پوځیان په افغانستان کې شته دی چې تر ډېره د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ چارې پر مخ بیایي. د امریکای مرستیال ولسمشر جو بایدن پرون د عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی سره په ټلیفوني خبرو کې د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی او د عراقي ځواکونو بهادري او لوی قرباني یې سیلی دي. دا ټلیفوني خبرې تر هغې یوه ورځ وروسته شوې چې د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په لاس د رمادي ښار د نیول کېدو له وجې پر عراقي ځواکونو سخت تنقید وکړ. هغه د مې په 40مه د سی ان ان ټي وي سره په خبرو کې ویل چې عراقي ځواکونو د جګړې هیڅ عزم ونه ښود. د هغه په خبره که څه هم د عراقي ځواکونو شمیر له مخالفو وسوالو ډیر زیات و، خو بیا هم له سیمې ووتل. ابادي بیا بی بی سی سره په امریکا کې د ایش کارټر خبرې حیرانوونکې بللې او وایي یقین لري چې نوموړي ته غلط معلومات ورکړل شوي دي. د برتانیا چارواکو پرون وویل چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او برتانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سلا شوې دي چې د شام د مسلې د حل لپاره خبرې بیا شروع شي. د کیمرون د دفتر یوه بیان ویلي چې د شام په اړه دا خبرې هغه مهال وشوې چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د برتانیا وزیر اعظم ته د بیا انتخابېدو په خاطر د مبارکۍ ټلیفون وکړ. ویاند ویلي چې دواړه هیوادونه د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د پرمختګ مخه نیول غواړي. په شام کې د څلور کلنې کورنۍ جګړې په خواوشه له وجې خواوشه 200,000 کسان وژل شوي دي. د دې د ختمولو لپاره د سولې پخوانۍ خبرې بې نتیجې وې. د جنګونو کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق او شام کې پراخه سیمې قبضه کړې. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون ویل چې د روس اس 300 میزایل به زر ورته ورسیږي. هغه د خپل روسی سیال میخایل بوګدانو سره مسکو کې تر ملاقات وروسته ویل چې پر دې موضوع خبرې ختم شوې او په لنډ وخت کې به دغه میزایل ایران ته وسپارل شي. د روس د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي دا بیان نه دی تایید کړی. ایران تر دې مخکې تمه درلوده چې د ځمکې هوا ته ویشتونکي نوي میزایل به د کال په آخره کې ترلاسه کړي، خو په 2010 کال کې په تهران د ملګرو ملتونو د اقتصادي بندیزونو له وجې دا سودا ودرول شوه. په 13 اپریل میاشت کې تر هغې وروسته دا بندیزونه لرې شول چې ایران د غرب سره د خپل اټومي پروګرام په سر یوه موافقه وکړه. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
نن د نهې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 103.55 روپۍ اخیستل کېږي او په 103.80 روپۍ خرڅول کېږي. یوه یورو په 104.40 روپۍ او په 104.25 روپۍ. یو پاؤنډ په 101.75 روپۍ او 85 پیسې او په 106 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 25.45 روپۍ او 25.40 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.40 روپۍ او په 20.50 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اخیستل کېږي او په 1.82 روپۍ خرڅول کېږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ به په بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په پېښور کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 38 او کم نه کم 30، په بنو کې به 20 او 25 او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 19 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو، خبرونه د موسم او کرنسۍ حال هم واورېده. تاسو زموږ خپرونې د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې هم اوریدئ شئ. په کراچۍ ښار کې په یو بمي چاودنه کې 3 کسان وژل شوي دي. نن په پاکستان کې وکیلان د خپلو ملګرو د وژنې پر ضد احتجاج کوي.
موږ دا د دې ایکټ چې دا کنډم کوو او دا به تر هغه وخت پورې جاری وي چې سو پورې دا ټول خلک دا ډیسمس شوي دي.
په اسلام آباد کې د سیا زړه کانفرنس پای ته رسېدلې. د کانفرنس په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی وایي:
د افغانستان پر امنیت، د افغانستان د سولې پروسې باندې بحث او دوهم ته اقتصادي مسایلو باندې بحث وکړي، ډېره مفیده جلسه وه.
او له شمالي وزیرستانه بې کوره شوي خلک په کیمپونو کې د ګڼ شمېر ستونزو سره مخ شوي دي.
امیر وړ بال باچ دا لکه جهانان چې په تیریږي داس نمونه په دا ګرمي کښې پروته دي، په دا سره شګې کښې.
نور یو شمېر راپورونه او تبصرې هم لرو تر پایې د مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو، د کراچۍ ښار په پخیر کالونه کې د رینجرز ځواکونو د عملیاتو په وخت په یو کور کې د بمی چودنې په نتیجه کې 3 کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي چې په دغه اړه باندې پلټنې پیل کړي دي. تفصیل د ظفر کریمی په راپور کې.
د بم ډیسپوزل سکواډ چارواکي وایي چاودنه کې د څلورو نه تر پنځو کیلوګرامو چاودیدونکي توکي کارول شوي او د پیښې له ځای څخه پولیس چارواکو ته لاسي بمونه او نوره وسله هم په لاس ورغلې ده. د بم ډیسپوزل سکواډ چارواکي عبد سلیم د پیښې وروستو خبریالانو ته وویل په دې کې د څلورو نه تر پنځو کیلوګرامو چاودیدونکي توکي کارول شوي. دا چاودنه په دغې ځای کې د ځای په ځای شوو باروتو د چاودېدو څخه مخې ته راغلې ده. د سیمې خلک وایي چاودنه زورور وه او اواز یې تر لرې لرې واورېدل شو. د سیمې پولیس افسر مصطفی له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي په چاودنه کې د وژل شوو کسانو پیژندګلوي شوې ده او دوی د وسلوالو طالبانو د سوات څانګې سره تعلق لري. دی وایي په چاودنه کې درې کسان وژل شوي، د دوی دوه ملګري مو ژوندې نیولي دي. دوی ټول د وسلوالو طالبانو د ډلې غړي او د سوات استوګن دي. نوموړي زیاته کړه په چاودنه کې امنیتي ځواکونو ته مرګ جوبله نه ده اوښتې او اوس دوی د چاودنې په اړه پلټنې کوي چې د چاودنې عوامل او د دې هدف څه وو. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. فقیر کالونه د کراچۍ د ښار لرې پرته سیمه ده. په دې علاقه کې زیاتره پښتانه استوګنه لري. په فقیر کالونه کې د تیرو څو کلونو راهسې د بدامنۍ او قلنګ اخیستنې پیښو زور نیولی. پولیس چارواکو په دې سیمه کې وخت په وخت د وسلوالو د شتون او د هغوی په ضد د اپریشنونو ویلي دي. یاد دې وي په کراچۍ کې د 2013 کال د ستمبر د میاشتې راهسې اپریشن روان دی. دا اپریشن د رینجر ځواک او د پولیسو لخوا په ګډه ترسره کیږي. همداراز په دې وروستیو کې د دې اپریشن په مهال امنیتي ځواکونو د وسلوالو سره د مقابلو او په دې کې مبینه وسلوالو ته د مرګ جوبلې اړولو ادعاوې کوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
نن په ټول پاکستان کې وکیلانو د پنجاب پر ډسکا کې د خپلو دوو ملګرو د وژنې پر ضد په احتجاج لاس پورې کړی دی. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف د پیښې د پلټنو او په دې کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره اړونده امنیتي ادارو ته هدایت جاری کړی دی. له اسلام آباده سراج ظهیر نور حال راکوي.
د ګلپور د سیالکوټ په تحصیلي ډسکا کې د دوو وکیلانو د وژنې وروستو نن په ټول ملک کې وکیلانو د عدالتونو نه د بایکاټ سره سره د احتجاج اعلان کړی دی. دې لړکې په لاهور، سیالکوټ، ډسکا، ګوجراواله، پینډۍ، کراچۍ او د پېښور په شمول د ملک په ځینو نور ښارونو کې وکیلانو احتجاجي مظاهرې وکړې او عدالتونو ته د پېښ کېدو نه یې انکار وکړو او غوښتنه کوي چې پېښه کې ککړ پولیس اهلکارو ته دې سخته سزا ورکړل شي. په دې بابله اسلام آباد کې د سپریم کورټ بار ایسوسیشن پخوانی صدر قاضی انور مشال ډېډي ہوتا وی چې دوی به د خپل احتجاج تر هغه جاری ساتي تر څو چې وکیلانو ته انصاف نه وي ورکړی شوی.
نن کوچ دې ټول پاکستان کې د وکیلانو هړتال دی. نن او دې کابل پښتونخوا کې چې دې زمونږ خپل یو وکیل چې دې فقیر الله نوم دی، هغه پولیس بے درده سره چې دې والی او هغه باندې د کی پی کې احتجاج
یو بل وکیل نورالم چې دا وخت پډس کا کې دې مشال ریډیو ته پدی اړوي.
زه پاکستان بار کونسل ممبر په تور باندې دایره کوم چې موږ دا د دی ایکټ کې دا کنډم کو او دا به تر هغه وخت پورې جاری وي چې سو پورې دا ټول خلکو خلاف چې دی باقاعده چې دی دا ډیسمیس شوی دی. ولې چې دا داشه پولیس افسرانو په پولیس ډیپارټمنټ کې ضرورت نشته دی د خدمت په دې چې دهشتګردي شروع کړی ده.
د دې تر څنګه د پیښې په نوټس اغستو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې هیڅ چاته به قانون په لاس کې د اغستو اجازت ورنکړی شي او متعلقه انتظامی ته یې ویلي دي چې زر تر زره دي د دې پیښې رپورټ جمع کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سراج ظهیر راپور ته سورې دا اوریدونکو او سرازو دویمه موضوع ته د آسیا د زړه هیوادونو استنبول پروسې د لوړپوړو چارواکیو یو ورځنی کانفرنس د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې وشو چې روان کال کې پاکستان کې د دې پروسې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو کانفرنس لپاره په ایجنډا او تیاری غور وکړي. حکمت کرزی وایي چې په دغه کانفرنس کې د افغانستان په امنیت، د دې هیواد د سولې په پروسې او پر اقتصادي مسایلو سربیره په ځینو مهمو مسلو بحث کړی دی. تفصیل د احمد الله پراپور کې.
د اسیا زړه یا هارت آف ایشیا استنبول پروسې د لوړپوړو چارواکو یو ورځنی کانفرنس چې د ګل په ورځ اسلام آباد کې وشو، تخپل وینا کې سرتاج عزیز وویل چې د پاکستان او افغانستان سماجی او اقتصادي ترقۍ لپاره امن ډیر ضروری دی. د نوموړي وینا وه چې افغانستان زموږ لپاره ډیر اهم دی، ځکه چې موږ په ګډه سره د سیمه ییزو مرستو په نوي دور کې داخلیږو. د یو ورځني کانفرنس په پای کې د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی خبریالانو سره په خبرو کې وویل
قلب آسیا غونډه وه چې اکثرت سفیرانو خاص نمائندگان راغلي وه، او د افغانستان پر امنیت، د افغانستان د سولې پروسې باندې بحث و، او دوهم د اقتصادي مسایلو باندې بحث وکړ. ډېره مفیده جلسه وه، ډېر د سعودونه یې درلودله. زه خوشحاله یم چې دلته رالم، او انشاءالله دو جانبي جلسې هم درلرمه، دلې خپله د پاکستانیانو سره او بیا د پاکستان د چینایانو په مابین کې موږ افغانستان یو سه جانبه جلسه هم لرو. امیدوار یم چې د سعودونه به ولرمه چې کابل ته ځم.
خبریال او سیمه ایزو چارو کارپو سمی یوسفزی دا غونډه مهمه بولی او وایي
د دې غونډو عمومي هدف هم داسې وي، داسې نه وي چې هر غونډه دې باید جوړېدو سره د افغانستان مسله حل کړي، د پاکستان مسله حل کړي، د ملکونو ترمنځ مسلې حل کړي. بهرحال دغه ډول غونډو جوړېدل ګټه لري.
یاد دې وي چې د اسیا زړه یا هارت آف ایشیا استنبول پروسه 2011 کال کې پیل شوې وه، چې د افغانستان د ارامۍ او سوکالۍ لپاره په ګډه د کار کولو لپاره د سیمې هیوادونه له یو بل سره نږدې کړي. دا دې هم یاد وي چې د وزیرانو تیره غونډه د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې په چین کې شوې وه، چې پکې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون کړی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، په دغه موضوع کې پاتې کیږو. افغان چارواکي وایي هیله مند دي د سولې لپاره د نوي حکومت هغه کوششونه ګټه ولري چې د وسلوالو مخالفینو سره د مذاکراتو لپاره په پراخه کچه پیل کړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي وایي چې د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره ضروری ده چې پاکستان د افغان دولت په مخالفینو لا نور فشار واچوي. دا په داسې حال کې ده چې تیر هفته چین کې د افغان طالبانو او افغان چارواکیو ترمنځ د خبرو راپورونه رسیدلي دي. په دې اړه نور تفصیل له بشیر گواخاورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو کولو هڅې پراخې کړې دي، او په دې وروستیو کې پاکستان کې دننه د طالبانو د کوټه شورا او په مختلفو ملکونو کې د هغوی د استادو سره تماسونه نیولې دي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو مشر حبیب الله فوزی نن مشال رډیو ته وویل
اماراتو کې ورسره خبرې شوې، قطر کې ورسره شوې ده، دلته په داخل افغانستان کې څه تماسونه شته، همدارنګه د کوټې د خلکو سره تماسونه شته. خو زموږ د سولې د عالي شورا هڅه به دا وي چې د طالبانو سره نیغ په نیغه مستقیم مذاکرات پیل شي.
افغان چارواکو تل ویلي چې پاکستان پر افغان طالبانو دومره اغیز لري چې کولی شي دوی سره یې نیغ په نیغه خبرو ته کښېنئ. حبیب الله فوزی وایي له همدې کبله افغان حکومت د پاکستان سره اړیکې خوږې کړې، او تمه ده چې اسلام آباد دا ځل د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په مسله کې صادقانه مرسته وکړي.
خبره خو تر ټولو مهمه دا ده چې خپله طالبان څومره سولې ته علاقمند دي، څومره چې د پاکستان مسله ده. پاکستان له ډېره وخته د افغانستان شریک ده، د جهاد له زمانې را دې خواته مجاهدین حکومت دي، طالبان نو د هغوی همکاري خو به د سولې په مسله کې ډېره ضروري ده. له همدې امله د افغانستان حکومت هڅه کوي چې له پاکستان سره او له طالبانو سره په دې حکله کې پرمختګ ولري په راتلونکي.
تیره ورځ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې یو رپورټ کې وویل چې تیره اونۍ د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI په مرسته د افغان طالبانو د کوټې د شورا مهم غړي چین کې د افغان چارواکو سره مذاکراتو ته ناست شوي وو. د سولې شورا غړو په دې اړه له معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. په همدې حال کې د پاکستان د پوځ یو پخوانی افسر او د امنیتي چارو کارپو سعد محمد خان وایي که د پاکستان پوځ طالبان د سولې خبرو ته رانولي، نو په سیمه کې به د جګړو ګټه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته ورسي چې غواړي ځان دلته قوي کړي.
پاکستان سره سره سوخ لري، د دې خو شک نشته چې څنګه دا ریږي چې کوم قائدین دي ارې دلته پاکستان کې، دا ریږي اسمبلی دلته پاکستان کې. صرف یو غوښتنه ده د اشرف غنی صاحب د پاکستان نه، زما په نظر کې دغه صرف یو غوښتنه ده چې ماته د مذاکراتو لار پرانځي چې موږ مذاکرات شروع کړو. نو زما په خیال باندې دغه کې پاکستان ته پکار دي چې مذاکرات شروع کړي. باقي اشرف غنی صاحب خپل اخلاق خپل پوره کوشش کړی دی چې هغه پاکستان سره تعاون وکړي. ډېر داسې ګامونه پورته کړي دي چې زما په خیال باندې هغه د چا وهم ګمان کې مو چې دا بل چا کولی شي. دغلته جنګ جاري وي نو ګټه د ISI ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا په داسې حال کې د مذاکراتو لپاره د پاکستان د مرستې او طالبانو سره د خبرو کولو هیله ښودلې چې لا هم د هیواد په بېلابېلو برخو کې چاودنې او خونړۍ نښتې کېږي. د افغانستان او پاکستان پر امنیتی حالاتو نظر لرونکي خبریال سمی یوسفزی وایي طالبانو ځکه حمله ډېرې کړې چې راتلونکي کې په ممکنه کېدونکو مذاکراتو کې ته د افغان حکومت په وړاندې د فشار په توګه ګټه واخلي.
زما په خیال دوی غواړي چې په روان کال کې افغان حکومت باندې چې څومره فشار اچولی شي وایي چې لوی لارې بندې کړي، حتی ځینې ولایتونه له مرکزونو او ولسوالیو رابطې خطه کړي، لوی لارو باندې مشکلات را پېښ کړي او خلکو ته مشکلات وزېږوي یا خلک وتښتوي.
یاد دې وي چې تېره میاشت قطر کې د افغان طالبانو یو پلاوی د افغان چارواکو سره د یوې غیر دولتي ادارې په ګواښ په کوربتوب په یوه غیر رسمي ناسته کې خبرې کړې وې او دې ادارې هیله ښودلې وه چې دا به رسمي مذاکراتو ته لار پرانیزي.
د بشیر ګواښ راپور مورد اوردونکو سرزو د پاکستان قبایلي سیمو ته د پاکستان مرکزی حکومت د قبایلي سیمو د پرمختیا لپاره 13 ارب روپۍ بیل کړی دي، خو د قبایلي سیمو نه د پارلیمان غړي بیا وایي پرمختیایي پروژو باندې مالی پنګې نه خرڅ کیږي او اکثر دغه مالی پنګې مرکزی حکومت ته بیا واستول شي. په دغه اړه احمدالله نورحال راکوي.
په کال 2012 کې چې په ملک کې د پاکستان پیپلز پارټۍ حکومت و د قبایلي سیمو لپاره یې په کلیز بجټ کې 14 ارب روپۍ بیلې کړې وې، خو تر جون 2013 پورې صرف 9 ارب روپۍ په قبایلي سیمو خرج کړې شوې. د 2013-14 قامي بجټ چې مسلم لیگ نون په اقتدار کې د راتللو وروسته وړاندې کړو، د فاټا لپاره یې پکې 13 ارب روپۍ بیلې کړې، خو د یاد ګوند قامي اسمبلۍ غړي شابودین تر مخه چې فنډونه نه جاري کېدو له وجې نه صرف دغه 13 ارب روپۍ بلکې په 2014-15 کال په بجټ کې د فاټا لپاره بیلې کړې شوې 30 ارب روپۍ هم خرچ نه کړې شوې او دغه ټولې پیسې واپس خزانې ته لاړې. مشال ریډیو چکلا د پخوانی او موجوده د قامي سملو غړو په وړاندې دا پوښتنه کې خدا چې ولې دا ترقیاتي بجټ د فاټا د اولس په خیر خیګړه خرچ نه کړو، نو د اورګزی ایجنسۍ نه د قامي سملۍ پخوانی غړی جواد حسین وایي چې ترقیاتي فنډ ترلاسه کولو لپاره چې کوم طریقې کار جوړ کړی شوی دی نو هغه صحیح نه دی. هم د دې پوښتنې په جواب کې د پاکستان تحریک انصاف د نیم قبایلي سیمې یا ایف آرز نه د قامي اسمبلۍ غړی قیصر جمال وایي چې ټول فنډونه خو د فاټا سیکریټریټ په لاس کې دي، موږ د هغوی د مرضۍ نه په غیر هیڅ نشو کولی.
ګانو له داسې څه موقع نه میلاویږي، لکه زه تاسو له مثال در کوم، د ما خپل علاقې شپږ سکولونه مو ایف آر کوارډ کې اچولي، نن ورځې پورې د هغې ورکارډرې نه دي شروع شوي. نو ما په میټینګ کې هم همدا خبره ورته مخې لکې خوا چې یو کال مخکې پیسې راغلي او نن پورې تاسو ورکارډرې نه دي شروع کړي، نو دې کې څوک ذمہوار ده؟
د دې منتخب غړو په وینا چې په ترقیاتي کارونو کې ورته د هرې ایجنسۍ پولیټیکل انتظامیه او فاټا سیکریټریټ لوی خنډ دی او دغه وجه ده چې کله یې هم دا مخصوص کلیز بجټ په خپلو سیمو کې په پوره توګه خرچ نه کړی شو. مشال ریډیو کله دا ټوله معامله د فاټا سیکریټریټ په وړاندې کې خدا، نو د یاد ادارې یو چارواکي فضل الله وایي چې موږ خو د منتخب غړو ناس کې مونږ غواړو او د هغې وروسته ورته فنډز جاري کوو.
په فاټا کې نه په چټل کې موږ پیسې داسې نه ملاویږي، د فنډز چې کمی دا به ته خپل سکیمونه ورکې، هغې نه پس به د هغې فنډز ریلیز کړي.
په موجوده وخت کې په قامي اسمبلۍ او سینټ کې 19 غړي د قبایلي اولس نمایندګي کوي چې پکې د مسلم لیگ نون 3 او د هغې د اتحادي ګوند جمعیت علماء اسلام فی ډلې 2 غړي شامل دي. مشال ریډیو چکلا د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسۍ نه منتخب د قامي اسمبلۍ غړي شهابالدین نه تپوس وکړو چې په مرکز کې د ګوند حکومت نه باوجود ولې د فاټا سیکریټریټ نه خپل فنډز نشي ترلاسه کولی. نو په جواب کې نوموړی وایي
په 3 کال کې زموږ په حکومت کې چې د حکومت نمائندې ګورنر سره مېټ سره د پرایم منسټر سره مېټ کړی دا یو څه پورې دې موږ د سکم سکور راغله، زه د حکومت نمائندې تاسو سره لګیان تر اوسه پورې ما د خپل د 13 دو بجټونو د یو روډ ته نه لګړي، دا نظام چې څوک کارخانه نشي لري څوک کاروبار نشي کولی، د فاټا ته د 300 کوټو توجه او زه ډېر په افسوس سره وایم چې نو ته سړي حکومت شته.
د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر انجینئر شوکت الله چې تعلق د باجوړ ایجنسی سره دی او په تیر حکومت کې د قامي اسمبلۍ غړی هم وو، نه چکلا مشال ریډیو ته پوس وکړو چې د خپل گورنرۍ په موده کې واک اختیار د فاټا سیکریټریټ پر ځای د سیمو منتخب غړو ته ولې ورنکړو.
منیسټر مونږ په دې شکل کول چې هغه به مونږه بجټ په تجاویزو کې کېنول، د هغه نه به تجاویز واغښتل چې دا دا کار په دې دې ځای کې کول دي. خو داسې مونږ نشو کولی لکه څنګه چې بلوچستان کې چې ټول پیسې ایم پی سور کی، بیا په یو کال کې څومره څه کولی شو آی ډونټ نو، چې دا شپېته کلونو سیستم ما په یو کال کې سیستم کړی وی. نو دا یو فل فلیج کار غواړي او پوره توجه غواړي، خو افسوس دی بای باندې هغسې کار کېږي نه.
د کال 2015 شپاړسم قومي بجټ باید راتلونکي میاشتې په 15 نیټه وړاندې کېږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د شمالي وزیرستان نبی ګورشوی کډوال وایي د سخت ګرمۍ له کبله ماشومان نه جوړ شوي دي، خو د ګرمۍ نه د حفاظت لپاره ورته د حکومت لخوا اسانتیاوې نه دي ورکړل شوي. دوی وایي حکومت یې پرسته نشي کولی نو خپلو کورونو ته دې ستانه کړي. عمر دراز وزیر نور تفصیل راکړي.
شمالی وزیرستان نه بے کوره شوی هغه کډوال چې بنو او خوشا کې د بکاخیل کډوالو کیمپ نه علاوه په نورو خیمه پستو کې ژوند تیروي، د سختې ګرمۍ نه سر ټکوي. د بنو دامی پول خیمه بستۍ اوسېدونکي فیض الله وایي د ګرمۍ نه بچاو لپاره څه سهولت نه لري.
میش په ګرمۍ شر وتلی ژمه مې تیر کړو، بیا دینه ګرمۍ باندې روغله. دا کیزه شګه وکسه او د پوسه غرمو وکسه، دا بیا د برداشت خبره نه ده. چې کیمې ادارې دي دا میش سره پیرا پیرا امداد وکړو، کوشش وکړو. وړه بال باج تي او شپې منګاسي وي، یا مې د خپل وطن ته ولاژي چا لژیمه نه به دادا ځکه یو داسې انتظام ورته برابر کړو چې د ګرمۍ نه موږ لږکې په امن وي.
ګلدراز خان وایي په سرې شګې پراته دي چې ماشومان یې د ناروغۍ ښکار دي.
موږ وړ بال باچ دا لکه جهانان چې پرې تېرېږي داس نمونه په دا ګرمۍ کښې پروته دي، په دا سرې شګې کښې موږ ته د ګرمۍ هېڅ انتظام نشته، ټوله شپه منګاسي.
دغه خیمه بسته یو ماشوم کډوال د ګرمۍ حال داسې راته بیان کو.
سرې شګې دي، غرمه تېز ده، دولغ د شګې میش سویزي چې میش زر کې خپل وطن ته ولاړ شي. ډېر تېز غرمه ده، په خیمه شي میر تم کېدای نه شي، شپې ډېره ګرمي وي.
کله مو چې په دې اړه د قبایلي سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزې اداره اف ډی ایم ای چارواکو سره تماس ونیوو، نو دوی وویل د بکاخیل کډوالو کیمپ نه علاوه څومره هم چې خیمه بستۍ جوړې شوې نو مختلفو مرستندویو ادارو جوړې کړې دي، او دغه د اف ډی ایم ای، پی ډی ایم ای، ذیلي انتظامیه او پولیټیکل انتظامیه سره نه دي تړلې. یاد دې وي چې دولت په مرسته جوړ شوی بکاخیل کډوالو کیمپ نه علاوه بنو او خواوشا کې یو شمېر خیمه بستۍ جوړې شوې چې زرګونه کډوال پکې ژوند کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره هلې ځلې ښه په درس کې روانې دي چې ګڼ شمېر ښځینه کاندیدانې پکې هم برخه اخلي. په سیاسي عمل کې د ښځو په کردار د رابع اکرم خان راپور اورو.
په خیبر پختونخوا کې د کال 2015 مقامي انتخابات چې را روان خالی په ورځ کېدونکي دي، څه د پاسه په 6.5 سیټونو به شاخوا 9.5 سرانه برخه اخلي. د سرانه چې د خیبر پختونخوا هرې ضلې سره تعلق لري، د نارینه په شان خپلې کامیابۍ لپاره انتخابي مهم روان کړی دی او د ووټ اخیستو لپاره کور په کور کمپین چلوي. هم په دې کې یوه زنانه لیلا هم ده چې ملکن ایجنسۍ سره تعلق لري، او 14 پاس ته مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې هغه سیاست ته ځکه راتلل غواړي چې د خپلې سیمې د زنانو حق ترلاسه کړي.
سره سلور ونه تاون کوي، خو هغه یو لږ شانتې ګریلي وو، دغه څنګه راغلی هغه لږ خلاف دی. هغه خلکو ته وایي هم ډېره وټ مه ورکوي، خو خلک ورته وایي هغه داسې جینۍ ده چې هغه مونږ له د شپې منډه وهلي، باشعوره ده، تعلیم یافته ده او خاص کر مخلصه ده.
کوزیر سره تعلق لرونکي شاهین بیګم چې د ښځو مخصوص څوکۍ لپاره ولاړه ده، وایي چې انتخابي کمپین یې ښه روان دی او هیله مند ده چې د دوی ګوند به وګټي.
کمپین زمونږ لګیا دي چلیږي، مونږ ډور ټو ډور ځو، بینر لګېدلي، ریلی لګیا دي کیږي، ښه ډېر ښه هغه دی. مونږ میټینګ کوو، پلانینګ کوو، د هغې نه بیفور الیکشن پلانینګ اخلو، سیشنز اخلو او دا خلک اویر کوو چې د خزي اوټ کاستول ډیر زیات ضروری دي. تاسو براوزه خپل حق استعمالوي یو کس ځان له منتخب کوي.
د پېښور حسر خوانینه په اقلیتي چوکې بلا مقابله ضلع کونسلر منتخب شوی همیره یعقوب وایي چې سیاست ته راتلو وجه د خپل کام لپاره د هغې جایز حق غوښتل دي.
میرا مقصد تو یہ کہ بھئی
دا وایي زما مقصد خدا دی چې اول خپل پی جنگلو جوړول او دویم دا چې زمونږ قوم کم چې شاته پاتې شوی دی هغې مخکې راوستل دي، او بل دا چې زمونږ د نوکریانو لپاره کومه 15% کوټه وي مونږ ته خو معلومه نه وي هغه کم ځای ځي. نو زمونږ تعلیم یافته خلک چې هغې د نوکرو لپاره درخواست ورکوي نو ورته ویل کېږي چې مونږ سره ځای نشته، دا هم معلومول دي. نو مونږ له خپله ځان جوړول دي، مخکې تلل دي. زمونږ هم پی جنگلو شته او مونږ هم پاکستانیان یو او ستاسو برخه یو. د فکر ده د پاکستان نورو صوبو په نسبت خیبر پښتونخوا زنانو لپاره 33% کوټه مختص کړې ده. د پنجاب او سند صوبې په حکومتونو د زنانو د حقونو کارپوهانو لخوا د زنانو کوټه کمولو په اړه تنقید شوی و او زور پرې ورکړی شوی و چې دوی د هم کم از کم 33% پورې کوټه وساتي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د غرمې 12:00 کېدونکې دي. د بشیر ګواښ نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
کراچۍ کې په یوه بمی چاودنه کې 3 کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي نن سهار هغه مهال د اورنګي ټاون په فقیر کالنه کې چاودنه شوه چې رینجرز ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات کول. پرون د پنجاب په سیالکوټ کې د پولیسو په لاس د 2 وکیلانو د وژنې په غبرګون کې نن وکیلانو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې له عدالتونو بایکاټ کړی او ځای ځای مظاهرې کړي دي. پرون اسلام آباد کې د آسیا زړه د استنبول بهیر کانفرنس کې پاکستانی او افغان چارواکو وویل چې په سیمه کې د امن، اقتصادي پرمختګ او تجارت زیاتولو لپاره به دوه اړخیزې اړیکې پراخوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې پرون وویل چې دې کانفرنس کې فوشه 4 ملکونو د بهرنیو چارو د وزارتونو چارواکو برخه درلوده. پاکستان ته د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو نننی سفر د 2 ورځو لپاره ځنډیدلی دی. انټرفاکس خبری ایجنسی د نوموړي د ویاندې نتالیا ایزمونت له خولې وویل چې د دې ځنډ وجه د لوکاشینکو د مور وفات ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي اوس وخت رسېدلی دی چې پاکستان پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې افغانستان کې د سولې راوستلو په لړ کې یې کړي دي. د شورا د بهرنیو اړیکو مشر حبیبالله فوزي نن مشال رډیو ته وویل چې د روسیې وکیل دغه طالب مشرانو سره د مذاکراتو لپاره کوششونه ډېر کړي دي چې نیغ په نیغه د جنګیدونکو طالبانو سره په تماس کې. د امریکای مرستیال ولسمشر جو بایدن پرون د عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی سره په ټلیفوني خبرو کې د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی او د عراقي ځواکونو بهادری او لوی قربانۍ یې ستایلي. د برتانیا چارواکو پرون وویل چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او برتانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سلا شوي چې د شام د مسلې د حل لپاره خبرې یو ځل بیا شروع شي.
مهم خبرونه مور د اردوونکو سرزو اسلام آباد ته چرته چې رابعه اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي او دغې نه تاسو ته مهمه برخه وړاندې کړي.
مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي وفاقي حکومت لاړخه د خیبر پښتونخوا د پولیسو سینیئر افسرانو په ځای په اهم عهدو د پنجاب صوبې پولیس افسران کار کوي، کم چې ناانصافي ده. ادارې مخکې لیکي په لوی عهدو دا وخت د پنجاب صوبې د 2 ګریډ 5، د 1 ګریډ 4 او د 6 ګریډ 1 افسر کار کوي. د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان د اهم عهدو افسران په کومو عهدو خپله دنده ترسره کوي؟ ادارې زیاتوي په قومي اسمبلۍ کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه دا معامله اوچته کړې وه چې سند صوبه کې د پنجاب پولیس افسران کار کوي. داشند عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین هم په دې معاملې خبره کړې وه، خو د دې باوجود وفاقي حکومت دې اړخ ته توجه ور نه کړه. ادارې وایي سرکاري ملازمینو ته یو شان ترقی او عہده ورکول د صوبایي او وفاقي حکومت ذمہداري ده. د خیبر پښتونخوا سینیئر ترین پولیس افسرانو سره په دې پالیسۍ د افسوس اظهار کې دی شي او د دې نه دا تاثر پیدا کیږي چې وفاق په هر معاملې کې پنجاب او پنجاب سره تعلق لرونکو ته فوقیت ورکوي. ادارې اخري کلی کې دا یو خطرناک رجحان دی. د سنې چې اساسي محرومي پیدا کېدل فطری امر دی. وفاقی حکومت لا پکار ده چې خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند صوبې سره تعلق لرونکو پولیس افسرانو ته د دغې د قابلیت او د تجربې په بنیاد عہدې ورکړی شي چې د انصاف تقاضې پوره شي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د اوړي موسم راتلو سره پاکستان کې د اوبو د کموالي د پیدا کېدو اطلاعات را روان دي. ادارې وایي په کراچۍ کې د اوبو بحران له وجې خلک په احتجاج مجبوره شوي دي. ادارې وایي پاکستان کې د اوبو د کموالي شکایتونه نه وینې دي، خو د منصوبه بندۍ نشوالي له وجې صورتحال خرابیږي. ادارې په وینا په کراچۍ کې روان د اوبو بحران نور هم خرابېدی شي. دې ته د یو ښار مسله ګڼل نه ده پکار، بلکې په کلو کې هم دا مسله شته. ادارې زیاتوي د پاکستان د دریابونو اوبه کمیږي او د ځمکې دننه د اوبو سطح هم مسلسل لاندې روانه ده. دا شان اسلام آباد کې هم د اوبو مسله ده او لاهور کې هم د اوبو سطح لاندې روانه ده. ادارې لیکي د اوبو د کموالي معامله په مرکزي سطح اوچتول پکار ده. د سیلاب او د بارانونو اوبو محفوظولو لپاره په لوی پیمانه د منصوبه بندۍ ضرورت دی. حکومت له پکار ده چې د را روان وخت ضروریاتو او د اوبو په بحران کابو موندلو لپاره د اقدامات اوچت کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې کې اگزیکټ نومې کمپنۍ چې د جالي ریګرانو په کاروبار کولو تورنه ده او د میلیونو ډالرو په بدل کې یې ډیګرانې خرڅې کړې دي، معلومه نه ده چې دا مهال څومره خلک په مشکل کې راګیر کړي دي. بلخوا ګارډین ورځپاڼې لیکلي دي ښکاري داسې چې د داعش وسلوالې ډلې محافظتېدونکي اغېز او نورو یو شمېر شریکو ګټو طالبان او ایران یو بل ته نږدې کړي دي. دغه دواړو مهمو دغه دواړو مطبوعاتو مهم ټکی د اسرار العالم مومن او
فارم پالیسی مجله لیکي نیوشام دورسپانې په پاکستان کې اگزیکټ نومې کمپنۍ په پټه د جالي ډیګریانو په کاروبار کولو تورن کړه. دا ښایي چې یادې کمپنۍ په منځني ختیځ کې له وړو کارکوونکو څخه واخله په امریکا کې تر د بیکریو په کارخانو کې د مزدورانو په ګډون څومره کسان دوکه کړي او هغوی یې دا مهال له مشکل سره مخ کړي دي. د امریکا د وفاقي تحقیقاتي ادارې بیا یو پخوانی ایجنټ چې د اگزیکټ کمپنۍ په اړه تحقیقات کوي نیویارک ټایمز د لخولي لیکي چې ښکاري دا د ډیګرانو د کاروبار کولو یوه غټه کمپنۍ ده. د پخ خبره کېدای شي چې د پخپل ژوند کې داسې کار نه وي لیدلې. نیویارک ټایمز د اگزیکټ کمپنۍ د یو پخوانی کارکوونکي لخولي وایي دا کمپنۍ چې د جالي یونیورسټیو لږ تر لږه 370 ویبپاڼې لري هغه کسان یې ښکار شوي چې مجبوریان یې درلودې. د په خبره داسې هم شوي چې یو کس په جالي ډیګریانو او سرټیفیکیټونو څه باندې 400,000 ډالره مصرف کړي دي او همداراز د کمپنۍ په میلیونونو ډالره ګټلي دي. په مقاله کې راغلي دي ځنو پاکستانی وګړو سره فکر دی چې کېدای شي له دې کار سره د پاکستان له وړاندې خراب شهرت ته لا پسې زیان ورسیږي. د مې په 10مه د پاکستان د کورو چارو وزیر هم ویلي وو چې دغه مسله د پاکستان د نوم په اړه پوښتنې راپورته کولی شي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د طالبانو د یو رسمي پلاوي دا اونۍ پټ په پټه ایران ته د ورتګ رپورټونو په کابل او تهران کې یو شمېر خلک حیران کړي دي او هغه ځکه چې څنګه د سنی ریاستونو پر ضد په جګړه بوخت د شیا وسلوالو ډلو ملاتړی هیواد ایران پر خپل ځمکه د سختدریځه سنی وسلوالو ډلو کوربتوب کوي. که څه هم لومبیا یا د دواړه خواوې له یو بل سره جنګ کولو ته نږدې شوې وي، خو چې کله خبره د سیمه ییز سیاست راشي نو بیا دواړه په دې سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې د مخ په زیاتېدونکي اغېز د ویرې په ګډون ځینې شریکې مسلې لري. په کال 1998 کې ایران له افغان پولیس سره نږدې څه باندې 10,000 عسکر ځای پر ځای کړل او پر کابل یې د حملې دړکه ورکړه. تهران غوښتل چې په دغه کال په مزار شریف کې د طالبانو لخوا د خپلو وژل شوو لږ تر لږه 8 ډیپلوماټانو بدل واخلي. البته د څه باندې یوې لسیزې وروسته اوس ښکاري داسې چې دغه دښمنان د داعش پر وړاندې یو بل ته رانږدې کیږي. د ایران او طالبانو یو شریک هدف دا هم و چې امریکا له افغانستانه ووزي. البته ایران دا نه غواړي چې په ګاونډي هیواد افغانستان کې طالبان بیا په حکومت کې راشي، خو دا ممکن ده چې که چیرې طالبان د موجوده افغان حکومت برخه جوړیږي نو کېدای شي چې ایرانی چارواکو ته پرې د تیر وخت برعکس اوس مهال اعتراض نه وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان ولسمشر افغان ولسمشر اشرف غنی د خپل دندې رپیل سره له پاکستان سره د نږدې اړیکو موډ خود او وسلوالو طالبانو سره د جوړجاړي په اړه د اسلام آباد مرسته اړینه وګڼله. په داسې حال کې چې راپورونه راځي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري زیاته شوې ده، پوښتنه دا ده چې آیا دا به د سولې د بهیر په حواله څه نتیجې ورکړي او که نه. په دغه اړه باندې د ډان ورځپاڼې د یوې لیکنې مهم ټکي زمونږ همکار پامیر سهل وړاندې کوي.
په د نېشنل ورځپاڼه کې لیکوال او شنونکی شوکت قادر لیکي، کله چې نوی افغان ولسمشر اشرف غنی کار پیل کړ نو په ښکاره یې له پاکستان سره د نږدې اړیکو له لارې د اسلام آباد مرسته وغوښته چې وسلوال طالبان د خبرو میز ته حاضر کړي. په همدې وخت کې پاکستان هم اعلان وکړ چې بې له توپیره به د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کوي. تر غنی مخکې افغان ولسمشر حامد کرزی له پاکستان سره ښه اړیکې نه لرل. د اشرف غنی له ولسمشرۍ سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ رابطې او د مشرانو سفرونه زیات شول. له طالبانو سره د جوړجاړي په لړ کې امریکا، چین او روسیې هم د ملاتړ ښکارندوی وکړه. خو تېره میاشت چې ولسمشر غنی هند ته سفر وکړ نو هلته د پاکستان له همکارۍ زیات خوشاله نه ښکار کېده. شوکت قادر وایي د پاکستان په مرسته د غنی استازي هڅه کوي چې له طالبانو سره خبرې وکړي، خو په دې لړ کې خاص پرمختګ نه لیدل کېږي. د لیکوال په اند د دې یو مهم لامل د کندوز جګړه هم ده. داسې تمه وه چې د وسلوالو طالبانو په سرلانیو عملیاتو زور به د افغانستان په جنوب کې ولیدل شي، خو پر کندوز برید نه یوازې دا چې غیر متوقع و بلکې د چین لپاره هم د اندېښنې وړ خبره ده. او همدا لامل دی چې دې وسلوال برید اشرف غنی هم ډیر اندېښمن کړ. لیکوال پوښتنه کوي چې آخر څه روان دي. شوکت قادر وایي د دې پرمختګونو او پر کندوز د برید لامل دا دی چې افغان طالبان ویشل شوي دي. دی وایي د طالبانو مشر ملا محمد عمر غلزی دی او د ملا عمر مرستیال ملا برادر د دورانیانو د پوپلزیو دی. کله چې ملا برادر له منظره ووت نو د طالبانو ترمنځ ویش پیدا شو. له دې سره ملا عمر کمزوری شو. د دې ویش لومړی بیلګه په 2011 زیږیز کال کې د سولې عالي شورا پر مشر برهان الدین ربانی برید و چې پکې نوموړی ووژل شو. د ملا عمر د کمزورۍ بل لامل دا و چې امریکا د جلال الدین حقانی وسلواله ډله یوازې کړه. دې ډلې له کابل په شاوخوا او نورو سیمو کې نفوذ درلود. لیکوال شوکت قادر زیاتوي اوس چې ولسمشر غنی غواړي چې د ملا عمر او حقانی له وسلوالو ډلو سره خبرې وکړي نو پاکستان د دې خبرو لپاره د اسانتیاو پیدا کولو هڅه کوي، خو اصلي ستونزه دا ده چې پاکستان او ملا عمر او حقانی د بیلو شویو وسلوالو ډلو واک نه لري.
اوریدونکو، تازه راپور د پاکستان د فوج مشر جنرال لیث شریف د ګل په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړې چې پکې د ملک په موجوده امنیتي صورتحال او د ترهګرو پر ضد په روانو پوځي عملیاتو علاوه په ملکي سلامتۍ او نور یو شمیر مهمو موضوعاتو خبرې کړې دي. په دغه اړه باندې له اسلام آباد احمد الله نور تفصیل راکوي.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د ګل پورس د وزیر اعظم نواز شریف او جنرال راحیل شریف ترمنځ شوی ملاقات کې د ملک په موجوده امنیتی صورتحال او د ترهګرو په ضد روان فوزی عملیاتو نه علاوه ملکی سلامتی او په نورو یو شمیر مهم معاملاتو خبرې اترې وکړې شوې. د وزیر اعظم هاوس سرچینې وایي چې په ملاقات کې د هند دفاع وزیر لخوا په ورکړې شوي بیان او په راتلونکي بجټ کې دفاعي بودیجه په زیاتولو هم خبرې وشولې. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وایي چې د هند دفاع وزیر د بیان وروستو د دوانو چارواکو ترمنځ دا ملاقات ډیر اهمیت لري.
د هند دفاعي چارو وزیر چې کوم بیان ورکړی دی هغه چې ګورم نو فوج کې د دې رد عمل ډیر سخت دی او وایي چې یاره سیاسي حکومت دې دا خبره اوچته کی په افغانستان کې دا کې هم او نور انټرنیشنل فورم سي هم او دغه خبره دا هم دا چې داخلي صورت حال کې هم تان راتون کې دي لکه څنګه چې د کراچۍ حالات دي اول څه کوم اپریشن روان دي او هغه کې کوم چې ویني وکی کیږي کوم مرګ جوړ
د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق وایي چې دا مهال په ملک کې د ترهګرو په ضد فوزي عملیات روان دي چې له وجې دفاعي اخراجات زیات شوي دي او فوج دا غواړي چې په بجټ کې ورته زیاتې پیسې مختص کړي شي.
سوال دا راځي چې آیا د ګورنمنت سره داسې پوټینشیل بجټ کې شته چې هغه دفاعي بجټ دی واکي؟ نو زما په خیال سره انټرنیشنل مارکیټ کې چې د آیل پرایس کله کم شوي دي نو د پاکستان امپورټ کم بجټ دی هغه کم شوی دی. کرنٹ اکاؤنٹ ډیفیسټ چې دی نه هغه هم کم شوی دی کوم چې د ګورنمنت د ریونیو کم ټارګټو د ټیکس هغه پکې ښه اچیومنت کړی دی بلدار چې کم زمو سفارن ایکسچینج ریزرو ده هغه هم تیوا شوی دی دا انډیکیټر دا یو سیګنل ورکوي چې بجټ کې یو داسې سپیس جوړېدی شي چې حکومت دفاعي بجټ تیوا کړي
د یادونې دا چې د روانې میاشتې په 13مه نیټه هم د فوج مشر جنرل راحیل شریف د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړی و چې پکې په پاکستان کې د غیر ملکی او خصوصا د هند د استخباراتي ادارې راپ موجودګۍ او د دوی د منفی سرگرمیانو د مخنیوي په پالیسو خبرې اترې کړې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سرزو افغانستان ته چرته چې د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د داعش ډلې او وسلوارو طالبانو ترمنځ جګړه تېره ورځ ماښام پای ته رسېدلې ده. د دې په خبره داعش ډلې ته منصوبو کسانو خپلې کورنۍ د خاک سفید ولسوالۍ څخه د هرات شینډن ولسوالۍ ته لېږدولي، خو وسلوال کسان یې اوس هم هلته شتون لري. نور حال زموږ د خبریال په راپور کې.
د فراه ولایت په خاکسفید ولسوالۍ کې داعش او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه تېر ورځ ماښام خواته پای ته ورسېده. د فراه ولایت د خاکسفید ولسوالۍ ولسوال عبدالخالق نورزی ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم دواړه لور یو بل ته په مورچلو کې دي، خو جګړه ماښام خواته پای ته رسېدلې ده. د ولسوال په خبره په دغه جګړې کې دوه تن د داعش د ډلې او یو تن د دولت د وسلوالو مخالفانو څخه وژل شوی دي.
د طالبان یو نفر مړ دی، داعش له دوه دانې مړ دي. یو نفر چې نن سهار زخمي شوی و، د 15 بجې پر شاوخوا باندې هغه مړ شو. هغه زخمي نفر مسلمان و، د خارجان کم کسان چې دي که خارجي دي که داخلي دي، هغه مکمله جنګ ورسره کوي.
د خاک سفید ولسوال عبدالخالق نورزی وایي چې داعش ډلې ته منصوبو کسانو چې بارنیان هم پکې شامل دي خپل کورونه د خاک سفید ولسوالۍ څخه ایستلي دي.
دغه د دوی ماشومانو کډ یې ورسره وي، هغه 15 موټره متدارې دی د کښې له وړ نه شو. نو دغه کوچنیانې پر غره باندې ځای واړول، بیا دا خوا پرې دوري انتقال کړل، او دغه ماشومانده خلک دلته جنګ کوي. د دوی ورځې جنګ کړی دی، اوس کوم جنګ نشته، طالبان سره یو ځای شوله.
په همدې حال کې دولت وسوال مخالفان بیا د داعش ډلې سره د دوی جګړه نه مني. د دغه ډلې ویان قاري یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په فراه کې د داعش په نامه د کومې ډلې سره جګړه نه ده کړې. دا دوهم ځل ده چې دولت د وسلوالو مخالفانو او داعش ته منصوب ډله د فراه په خاک سفید ولسوالۍ کې نښته کوي. د خاک سفید ولسوالۍ هغه نام نسیم ده چې داعش ډلې لومړنۍ نښې نشانې پکې پیدا شوې دي. د دغه ولسوالۍ ډېره برخه د دولت د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې ده.
راپور مورده اوریدونکو سرزو د خیبر پختونخوا سوات ته چرته چې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره هلې ځلې روانې دي، او یو غیر سرکاري ادارې په منګلور کلي کې د دغه سیمې کاندیدان راغوښتي دي، او د هغې سره یې یوه غونډه کړې ده. د هغې د سیاسي پروګرام په اړه باندې په دغه اړه باندې زموږ همکار نیاز احمد خان نور حال راکوي.
د سوات منګوري ښار نه 10 کیلومتره لرې منګلور تاریخي کلي کې د مقامي زلمو ټولنې انویټو یوت فورم په بلدیاتي ټاکنو کې دغه سیمې څخه برخه اغوستونکي کاندیدان رابللي ول چې زوی وروسته د کامیابۍ په صورت کې خپلې خپلې پروژې او منشور وړاندې کړو. د کې د سیمې یو څو زلمو راغلي په سلګونو ولسته وینا کې وویل
دا لو جوانان چې د بیروزګارۍ او د منشیات وغیرہ دې سره نن سبا مخ دي، نو د دې نه به انشاءالله دا راګرځوم. د دې لپاره به ډېر سکوم پالت کې ګرس کالج ډیگری کالج تباشی ہو، ان شاء اللہ کوشش پکوم چې پاولنی کال کې پاولنی ځل باندې ان شاء اللہ دا ډیگری کالج قائم کما. او د دې بیلډینګ کې
د غونډې ته راغلی یو زلمی یاسر حمید وایي چې دوی د خپلې سیمې نه بلدیاتي ټاکنو کې برخه اغوستونکي وپیژندل، او د هغوی پروژې ورته هم معلومې شوې.
کسان چې ولاړ دي 10-15 دقیقه هر څومره دي، هغه د خلکو ته په فرنټ باندې راوستل، د ایجوکیشن په بیسس باندې، د سیاسي پوهه په بیسس باندې، چاهے د دوسره تجربه شته یا نشته دی، یا د مخنی خلکو په شانتي په دغه باندې په نسل باندې یا په دوستانه باندې یا په دې باندې ووټ موشي، او د هغې به سره رزلټ هیڅ نه راوځي.
یو بل زلمی بیدار بخت وایي چې دا دا هلی زلی په نورو سیمو کې هم په کار دي.
دا قسمه هلی زلی په نورو کلیو کې هم وشي، نو دا به ډېر ګټه وري. بل غټه خبره په دې کې دا چې کم کینډیډیټس یا امیدواران اوټونو ته ولاړ دي، هغوی د عوامو د مخې خپل منشور بیان کو، او کمې غټې مسلې چې وي زموږ د کلي خاص کر یا د علاقې هغې باندې رڼا واچوله، او زموږ سره یې وعدې وکړې چې یاره دا به مونږ چې کله مطلب دا مونږ کامیاب شو یا پاس شو دا به مونږ پوره کوو.
دغه پروگرام تابعیا کون کې د زلمو ټولنې مشر ډاکټر جواد اقبال وای
زما چې ان شاء الله د جمهوریت د کوم سمرات چې موږ پتمو نن په منګلور کې د اغه په حقيقي مانو کې مظاهره وشوه.
د پروګرام په اخر کې بلدیاتی ټاکنو کې د منګلور څخه برخه اغستون کې د ډیر شونه زیاتو کاندیدانو سوګن پورته کړو چې د کامیابۍ په صورت کې به خپل منشور او پروژې پوره کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
نومیالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندۍ خبرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحا امیرزاده سره.
اور دن کو په مومند قبایلی سیمه کې د ځنی سرکاري او غیر سرکاري ادارو لخوا د تعلیم د ودې لپاره یو کمپاین پیل شوې ده چې په نتیجه کې دغه چارواکو په وینا په مومند ایجنسی کې اسکولونو ته د تلونکو ماشومانو شمیره ډېره شوې ده. په دغه اړه د شانواز ترکزی راپور اورو.
د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ په نوم د وفاقي حکومت ادارې هم په محمد ایجنسی کې شپاړس سکولونو ته سہولتونه ورکړي دي. د دې ادارې د مشر ریحان شاه سره مې خبرې وکړې.
19% د تعلیم شرح د محمد ایجنسی کې سږ کال په 2015 کې چې کم ماشومان داخلېدل په کارو په سکولونو کې هغه 20,540 تقریبا داسې فګر دی. په هغه کې د اوسه پورې تقریبا 12,000 پورې موږ دا فګر اخیستی.
هیلپ اینڈ نیډ یعنی د ضرورت په وخت د مدد پنوم د اداري مشر عرفان الله وای چې د هغوی اداري یو لس سکولونه په پلانګار او نه سکولونه په پنڈیالې کې جوړ کړی دي.
په دې کې چې کوم دې منګه دوسه پورې د 1200 یعنی 1200 زیات ماشومان چې کومي داخل کړی دي. نو هغه ماشومان چې کوم لری لری زین سکول تر اتل اول ته سکول نو نو صرف هغه ماشومان ته منګه د شول سکول چې کوم دې جوړ کړی دي. او په دې کې دوی ته منګه چاګونه سټیشنری بیگونه پنسل او دا غیر سره سره چې کوم دې استادان دا ټول سہولیات
د انجمن هلال احمر پاکستان لخوا هم په محمد ایجنسی کې په تعلیمي سکولونو کې داخله مهم پیل شوه. د دغه ادارې د مشر فوزي خان مومن سره مې خبرې وکړې.
موږ په دې ایجنسی کې تقریبا د 300 نه زیات رجسټر رضاکار دي او موږ غواړو چې هر یو رضاکار یو نواله تر دوه پورې ماشومان چې کوم دی هغه په سکولونو کې داخل کړي.
نو سږ کال په کومو سیمو کې د زده کوونکو په شمېر کې زیاتوالی راغلی دی. د خوراک ته نړیوالې ادارې لخوا سکولونو ته د خوراک ورکوونکو تنظیم پیمان یو غړی واجد مومن
حالات ماشومان تعداد ډیر زیات سیوا شوی دی او خصوصا په یکغون تحصیل کې پالیمزو کې په پنډیلې کې او په پړانګار کې چکم دی دا کچه د ماشومان چکم دی ډیره زیاته شوې ده.
خو د سپو تحصیل په سکولونو کې دغه شرح لا هم کمه ده. ولې د خوایځۍ او بازۍ په تحصیلونو کې هم دغه شرح په دې وجه کمه ده چې ولس د بې کورۍ وروستو خپلو سیمو ته په پوره شمېر کې بیرته نه دي ستانه شوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د ماشومانو د خیر د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر خیګړې ادارې یونیسف د پاکستان په اړه په خپل یو راپور کې ویلي دي په دغه هیواد کې ماشومان د کار روزګار په وخت کې د ستونزو سره مخ کیږي. دوی د ذهني او جسماني مسلو نه تیریږي او بیا د ماشومانو د تحفظ لپاره په قانون سازۍ باندې عمل هم نه کیږي. په دغه اړه د فرخنده اسد راپور و.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکوونکي اداره یونیسف د پاکستان په اړه په خپل یو ریپورت کې وایي د دغه هیواد قانون د ماشومانو تحفظ نه کوي. په دغه ریپورت کې راغلي سناسه 15 کال وړاندې پاکستان دا ویلي وو چې دوی به د دغه هیواد په ماشومانو مزدوري کول ختموي خو تر اوسه پورې په دغه څه عمل نه دی شوی. په پاکستان کې د ماشومانو د حالت په اړه په دې ریپورت کې دا ویل شوي دي د دغه هیواد قانون د ماشومانو په تحفظ کولو کې پاتې راغلی دی او باید اسلام آباد په دې د ملګرو ملتونو سره کړې ژمنې سرته ورسوي. په دې لړ کې د تیر پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف په وخت کې په 2000 کال کې یو پالیسي جوړه کړل شوې وه چې د دغه ملک به په ماشومانو مزدوري کول ختموي. دا چې په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره قانون سازي شوی او کنه په جواب کې په اسلام آباد کې د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکوونکو نړیوالې ادارې سیف دی چلډرن یو کارکوونکی ارشد محمود وایي
پټول دریو صوبو کمزه کې نه ده شوی هغه بلوچستان دی. د وخت کې د بلوچستان کې د ماشومانو د تحفظ په حواله سره قانون سازی نه شوی او دغه فیډرل قوانین نه دا لاګو دي. خو په صوبایي سطح باندې مثلا په خیبر پختونخوا کې د خیبر پختونخوا چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر ایکټ 2010 کې کوم دی نو هغه راغلی دی. په سندھ کې سندھ چایلډ پروټیکشن ایکټ 2011 راغلی دی او د پختونخوا دا قانون چې دی نو دا د وخت کې د ماشومانو د تحفظ په حواله سره زما په خیال د نورو صوبو په مقابله کې د ټولو نه بهتر قانون. خو اصل مسله چې دا هغه قوانینو باندې چاهے دا قوانین دي یا چې کوم دي نمخ کې کوم موجود وي فاقي څه کوم چې قوانین ساري عمل درآمد
په 2009 کال کې د پاکستان حکومت بیا د ماشومانو لپاره د تعلیم یو پالیسی جوړ کړه چې ماشومان به کار نه کوي او ټولو ته به یو شان تعلیم ورکول کیږي. اوس ته اتلسم بدلون لاندې دا اختیار د صوبایي حکومتونو سره دی چې دوی څنګه د ماشومانو حقونه خوندي ساتي. د ماشومانو لپاره کار کوونکې ادارې سپارک د خیبر پختونخوا یو مشر جهانزیب خان بیا وایي په تیرو کلونو کې په پاکستان کې د مزدور کار ماشومان شمیره زیاته شوې ده.
من چې کله ماشوم په سکول کې نه ناغا په مختلفو ورکشاپونو کې بازار او کورونو کې هغه کار کول غواړي او کار کوي نو دا واقعي ده چې لکه موږ وایو چې کوم د ILO چې کوم انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن دی دغې رپورټ کې هغه دا وایي چې په ټوله دنیا کې په ټوله سیمه کې په ټوله نړۍ کې چې کوم د ماشومانو مشقت دی نو هغه کې کمی راغلې ده او پاکستان واحد هغه ملک دی چې په کومه کې چې کوم چایلډ لیبر دی او خاص کر په خصوصي توګه باندې زموږ کومه صوبه ده خیبر پختونخوا او چې کوم قبایلي سیمې دي نو دلته په چایلډ لیبر کې د ماشومانو په مشقت کې اضافه شوې ده.
د سیو دی چلډرن ارشد محمود دا هم وايي په پاکستان کې د ماشومانو په اړه اوس هم قانون سازی پوره نه ده شوې او بیا په بلوچستان صوبه کې خو دغه مسلې ته هیڅ پام نه دی ورکول شوی او نه د ماشومانو نه د کار اخیستلو او یا د کار په دوران د دوی مشکلاتو ته څه پاملرنه شوې ده.
د ماشومانو د حقونو په اړه د فرخند اسد راپور ته سورده او سرزو کرم قبایلي سیمې ته چرته چې یو ادبی غونډه شوې ده چې پکې د دغه سیمې لیکوالانو د خپل فکر او فن څرګندونه کړې ده. په دغه اړه د طارق اورکزی راپور
په کورم ایجنسی کې د امن په موضوع یو ادبی غونډه وشوه. په ساده خار کې د اتوار پورس ته سره شوې د غونډې ته د خیبر پختونخوا او ټولې قبایلي ایجنسیانو نه شاعران ادیبان او دانشواران راغلي وو. د کورم پښتو ادبي ټولنې تر سوري لاندې تر سره شوې د دغه ټولنې مشري پروفیسر اسیر منګل وکړه. پروفیسر اسیر منګل وایي شاعران او ادیبان د سیمې امن پر وستلو او په پرمختګ کې یو خور رول لوبولی شي او زیاتوي چې د غواړي چې دغه شان غونډې دي په ټول پښتون مېشتو سیمو کې وشي.
کوم بحران سره مخامخ خلک دته ډېرې بیانې خو ما په خیال یوه بنیادی وجه دا ده چې موږ خپل ژبې سره او خپل ثقافت نه لري یو مو په هغو کې روان نو څه هغو کې روان یو عوامو چې کوم طرف ته وړي وړیم به په دې څه بنیاد هم نشته او بنیاد ژبه ده او ثقافت ده. نو زه خپل ولس ته خپل قوم ته درخواست کوم چې خپل ژبې سره خپل ثقافت سره ځانونه وتړي.
په 2008 کال کې جنګونو لړۍ د پیل کېدو وروسته دغه اول ځل دی چې په ساده ښار کې د کوزي منځني او برکور میجنسي شاعران او ادیبان په مشترکه توګه د امن لپاره په یوې غونډه کې ګډون کوي. د خیبر ایجنسی کندهار اپریده چې دا یو شاعر دی وایي پښتنو او خصوصا د قبایلو لپاره دا د خوشحالۍ خبره ده چې ټول په یو ځای کې یو موټی شول او د امن پر وسطو یې سور راوړو.
موږ چې مشهور ناروېدل چې کور ملاسه تللي وو په امن کې روان و هیڅ به خطره به هم نه وه اینن نڅلوخ پندس کوله مخه نو مغه سه حالت دا وز بیا وینه مغه سه علامه را بونیو کدي څو کوله مخه لکه کوم یاره به باندې وخل په افغانستان وته نو ډیر غړ تکلیف وشو کوله چې هغه وخت نه روته ان شاء الله چې نور بم خشي.
په دې غونډه کې انتظامی چارواکو نه علاوه په لویه کچا ځای مشرانو او ځوانانو هم ګډون وکړو. د کور مې د انتظامی مشر پولیټیکل ایجنټ امجد علی خان غونډې ته په خپل تقریر کې وویل سخت وخت یې شو او اوس په سیمه کې امن راغلی دی او د سیمې اولس خوشاله دی. دوی ویل شاعران دې مخې ته راشي او د سولې امن او سوکالۍ لپاره خپل غږ پورته کړي او زیاده کړه چې دوی به د هغوی په دی کې مرسته کوي.
قومونه په روایاتو باندې ژوند دی وي ان شاء الله چې ستاسو د شاعران کم چې د معاشرې د سوچ عکاسي کوي د هغوی په ارتقا کې یو غټ کردار دی انشاءاللہ مونگ مخ کی گورو چی دا خلق برا مخ کی شی دا با پا آمن کم زمونگا سرخیلوی علم بے بلند کرے وی مخ کی براوانوی دا با پا روغو کم زمونگ سرخیلوی او انشاءاللہ و تعالی والعزیز مونگ بخپل جون مخ کی دا سے پا غنڈا پا قدر پا عزت پی رو دا خیر سلام
دکورم پختو ادبی ٹولانی مشر منیر خان مشکور مشال لڈو تاویل چی پا دی غنڈا کی مقامی شاعرانونا علاوہ مختلف سیمونا راغلی پنزو سونا زیاد شاعرانو دا امن پا موضوع خپل کلمونا وڑان دیکھڑل دو ویل دوی با پر روان وقتو کی هم دا غشان غنڈو تا دوام ورکوی
سو پوری چا زپیگم انشاءاللہ مو خو داش سوچ دے چا بیا با تسی پرگرامونا کو بیا بی لگ زرزرا کو مختلف علاقونا بخالک روالو مختلف کسم پرگرامونا بدالتا کو
یاد دوی چی دکورم پختو ادبی ټولنی لخوا وقت پو وقت دسیمی پا حالاتو داسی غنڈے پا دوامدارا توگا جوڑی گی چی پاکی دسیمی شاعران ادیبان او دانشواران پا ببندے سرا گڈون کبی تاریکو رکزے مشال ریڈیو پیخور
اوردونکو دغه سره زمونږ د سهار د خبرونو وخت پای ته رسی راتلونکو خبرونو کې به زمونږ نور ملګری راځي او د لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري د سهار د خبرونو نه خپل کوربه شاین بنری له اجازه ترکې هر چرته چې ښه د باد او بریالي اوس
راضی چ غاخ د زهرو بخمار نلری منصور وگر زی مستانا مولا بدار نلری منصور وگر زی مستانا مولا بدار نلری وقت برازی راضی شیز منگ لپو کے دے زالیو کی مارغان درا شیز منگ لپو کے دے زالیو کی مارغان درا شیز منگ لپو کے دے زالیو کی غرم نختر نختر غرم نختر نلری کلے مو چنار نلری غرم نختر نلری چنار نلری منصور وگر زی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی